امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ماشامنی خبرونی پیل سوی د خبرونی په پیل کې پام کړی د خبرونو لندیسته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ایران د جمهور رئیس سره په اقتصادي او سیاسي مسایلو خبرې کړې دي د امریکا جمهور رئیس وایي د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله ادعا یو دسیسه وه او په اروپایي هیوادونو کې د ګرمۍ له وجې دوه کسان مړه شوي دي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته رپورټ لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی ایران ته د یوې ورځې لپاره تللی دی دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په باره کې لرو خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تهران کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره لیدل دي او په یو شمیر مسایلو ورسره خبرې کړې دي په دې مسایلو کې د داعش پر ضد مبارزه هراته د ریل پټلۍ د غزولو او د چابهار بندر پر اقتصادي اهمیت خبرې شوې دي جمهور رئیس وایي د ایران جمهور رئیس روحانی اشرف غنی ته د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو له کبله خواخوږي ښودلې ده او د افغانستان سره د امنیت ټینګولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره په تهران کې دی د قندار هوایي ډګر ته نږدې د ناټو پوځیانو د افغانستان د عامه نظم یو تن پولیس په ډزو وژلې او یو بل کس زخمی کړی دی بهرنی روزونکو تر یو روزنیز ماموریت وروسته خپلې اډې ته ګرځېدلې دي چې د عامه نظم یو شمیر پولیسو پرې ډزې وکړلې رومانی پوځیانو په ځوابي برید کې یو تن پولیس وژلې دی په دې نښته کې یو رومانی سرتیری هم ټپي شوی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې بهرني او کورني عوامل نه غواړي د افغان دولت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې معاهده په بشپړه توګه عملی شي او د همدغې معاهدې په اساس د حزب اسلامي زندانیان د زندان آزاد شي حکمتیار نن په کابل کې د یو شمیر بهرنیو خبریالانو سره خبرې کولې نور تفصیل د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کوي
ګلبدین حکمتیار ویل چې ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي او نه غواړي چې د افغان دولت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې معاهده په بشپړه توګه عملي شي د اسلامي حزب مشر د دغو کړیو نوم وانخص خو زیاته کړه چې همدا عوامل سولې د شوې موافقې له مخې چې باید د حزب اسلامي بندیان خوشي شوی وي د هغوی د خوشي کېدو مخه نیسي ښاغلي حکمتیار ویل چې د سولې د معاهدې وروسته د اسلامي حزب 150 غړي نیول شوي او دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غني حکم کړی و چې د حزب اسلامي د غړیتوب په تور به د دې حزب هیڅ غړی نه نیول کېږي
زما شاوخوا 50 بندیان تر اوسه پورې خوشې شوي دي خو متاسفانه شاوخوا 150 نوي نیول شوي او دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس په قاطع الفاظو فرمان صادر کړی و چې د هیڅ غړی به د حزب د عضویت په تور یا د کوم جنگی او سیاسی اتهام لکه بل نه نیول کی
د افغان حکومت د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې تطبیق کمیسون وایي چې حکومت هڅه کوي چې د اسلامي حزب سره موافقه په بشپړ توګه عملی شي دغه کمیسون وایي احمد پرزان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د اسلامي حزب د 150 غړو د نیولو په اړه بي خبري وخوده
د اکرام شینواری بشپړ رپورت په دې خبرونه کې لګورستاو ریه په اروپا کې په روانې اونۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې دوه کسان مړه شوي دي د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلین وایي چې د اروپا په تاریخ کې دومره توده هوا نه ده راغلې په یو شمېر هیوادونو کې خلکو ته خبرداری ورکړ شوی دی چې د کورونو نه دی بهر نه راوځي په ایټالیا فرانسې هسپانیا او د بالکان هیوادونو په ځینو برخو کې بیا د تودې هوا له وجې ځنګلونه وور اخیستی په دې ورځو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب د 40 درجو نه لوړه شوې ده چې د فرنهایت په حساب 140 درجې کېږي د پاکستان د واکا غورځول شوی صدر اعظم نواز شریف نن د مرینا بیرتا اسلام آباد ښار ته تللی. د ښاغلي شریف ګڼ شمېر پلویان د هغه د هرکلی لپاره د ښار لار کوچو ته ورغلي وه. صدر اعظم نواز شریف د واک نه د ګوښه کېدو نه وروسته په مری کې اوسېده. د پاکستان سره محکمې تېره اونۍ پخوانی صدر اعظم نواز شریف د رشوت خوری او فساد په قضیه کې نه اهله وګاڼه او هغه مجبور شو چې خپله دنده پرېږدي. د پاکستان پارلمان د نواز شریف پر ځای شاهد حقان عباسی د هیواد موقت صدر اعظم وټاکه. پخوانی صدر اعظم نواز شریف سبا د یک شمه پرس خپل پلرنی ښار لاور ته ځي او خپل پلویانو ته وینا کوي. جاپان ویلی دی چې د عراق حکومت ته 195 میلیونه ډالر پور ورکوي چې د بصرې په حالت کې د برښنا د تولید فابریکه پرې د سره ورغوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کینتارو سونووا د غټړون نن د شنبه په ورځ په بغداد کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی سره د ملاقات نه وروسته لاسلیک سره لیدې چې عراق په خپل د تیلو ډېرې ذخیرې لري خو د څو کلونو بندیزونو او بې غوري له وجې دومره تیل نشي تولیدولی چې د برښنا ستونزې په حل کې. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ادعاوې یوه دسیسه ده. ټرمپ خپل پلویانو ته په ویست ورجینیا کې پرون وویل چې د روسیې په زور نه بلکې د خلکو په رایو قدرت ته رسیدلی. تفصیل د تاج امین پر راپور کې اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه هغه تصور له منځه یوسي چې د یو ستونزمنې ادارې مشري کوي.
Americans of every kind are coming together.
هر ډول امریکایان د دې لپاره سره یو ځای شوی دي چې امریکا یو ځل بیا یو غښتلی هیواد جوړ کړي.
هغه د روسیې سره د اړیکو په اړه پر روانو پلټنو سخت انتقاد وکړ او دای یو بشپړ دروغ بلل.
موږ د روسیې په وجه نه بلکې ستاسو په وجه وګټله. هغوی هڅه کوي له یو دروغجنې کیسې سره تاسو د خپل مشر په اړه تیر باسي. دا زموږ د ټولو په تیره بیا زموږ د هیواد او اساسي قانون ارزښت کموي.
خغلی ټرمپ دا خبرې په داسې مهال وکړې چې ځانګړي منصفه هیئت د روسي پر موضوع د شواهدو ارزولو لپاره غونډه وکړه. دا کوینیپیاک د پوهنتون د سروې پر اساس د خغلی ټرمپ ملاتړ 3.3% راټیټ شوی دی.
او دا هم پاتې خبرونه. د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو د ټولنې یا آسین د بهرنیو چارو د وزیرانو کلنۍ غونډه د فلیپین په مرکز مانیلا کې پیل شوې ده. د دې مجلس د بحث مهم اجنډا د شمالي کوریا اتمی پروګرام، د فلیپین په مرابی ښار کې د داعش جنگیالیو حضور او نور سیمه ایزې مسلې دي. د بهرنیو ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر 14,000 امنیتي مامورین ګمارل شوي دي او د غونډې په شاخوا کې سیمو کې پر الوتنو بندیز هم لګول شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د آسین په غونډه کې د ګډون لپاره د واشنگټن نه د مانیلا په طرف روان شوی. ټیلرسن به په چین او نورو آسیایي هیوادونو فشار راوړي چې د شمالي کوریا په مقابل کې قوي عمل وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د لبنان پاوز وایي د سوریې په سرحدي سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جګړې کې به د سوریې د پاوز سره همکاري نه کوي او معلومات به نه ورسره شریکوي. سره له دې چې پخوا ویل شوی و د دواړو هیوادونو پاوز به مستقیمه همکاري ولري، خو د لبنان د پاوز یو جګپوړي چارواکي نن د شنبه پر ورځ د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې داسې هیڅ موافقه نشته. د لبنان پوځ وایي هغوی دومره نظامی توان لري چې د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو د همکارۍ نه پرته د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه وکړي او ماته ورته ورکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه اوریدل په مکرې رپورت. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو په ځانګړې توګه د داعش ډلې د ځپلو لپاره افغانستان او ایران ګډ بحث ته اړتیا لري. افغان ولسمشر دغه راز د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته په خپل یو ورځني سفر کې د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د امنیت ساتلو لپاره په ګډو همکاریو ټینګار کړی او ویلی دی چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او د جرمي اقتصاد مافیا هڅه کوي چې د افغانستان او ایران ترمنځ پوله ناامن کړي. په مکرې په دې اړه له کابل د خبريال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره د شنبه ورځ په سهار د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ له هرات څخه تهران ته سفر وکړ او د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون یې له یو شمیر ایرانی چارواکو سره لیدنه وکړه. له ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلی چې افغان ولسمشر د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د ځپلو لپاره دواړه هیوادونه ګډ بحث ارتیا لري. د بیان لمخې ولسمشر غنی د غراز د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د امنیت ساتلو لپاره پر ګډې همکاري ټینګار کړی او ویلي دي چې د مخدره موادو قاچاقبران او د جرمي اقتصاد مافیا هڅه کوي چې د افغانستان او ایران ترمنځ پولې ناامنه کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ ته وویل
جمهور رئیس د ایران د ولسمشر سره یو دوه اړخیزه ملاقات هم درلود چې په دې ملاقات کې په امنیتي مسایلو یعنې په سیمه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه او همکاریو باندې ټینګار وسو. همدارنګه په تجارت، ترانزیت، د مخدره توکو قاچاق، د سرحداتو امنیت باندې ډېرې خبرې وشوې، تاکید پرې وسو ترڅو د سرحدات امنیت ټینګ شي او هغه اندېښنې چې موږ لرو افغانستان لري هغه اندېښنې نه وي.
ښاغلی آزاد دغه راز وویل چې دواړو خواوو په ایران کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د لرې کولو، د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ترانزیت لکه د اورګاډي پټلیو غځول او د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستلو پر سر هم خبرې کړې دي. خو ښاغلی آزاد زیاته کړه چې دواړو خواوو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د ویش د مسلې پر سر خبرې نه دي کړې. ایران ته د افغان ولسمشر دغه سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې په کور دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه په افغانستان کې د ایران د مداخلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې نن یې په کابل کې د یو شمېر بهرنیو رسنیو له استازو سره خبرې کولې وویل ایراني جنرالان وایي چې افغانستان یې لزمکې او هوا تر شدید سار لاندې نیولی او په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي حضور لري. ښاغلی حکمتیار د غراز د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د ایران د ولسمشر وروستیو سرګندونو ته په اشاره وویل
د ایران جمهور رئیس وایي چې افغانستان کې د سلما، کجکی او کمال خان بندونو په ارتباط بې تفاوت نه شو پاتې کېږي او دا تعدیدونه او ګواښونه په داسې حال کې چې د بندونو د مخنیوي لپاره په سلګونو نظامي عملیات ترسره شوي دي او چاودنې او د همدې تیرې اونۍ په پای کې هم د کمال خان بند په پوستو باندې بریدونه وشول.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې بهرني هیوادونه په افغانستان کې له مداخله او دغه هیواد ته د وسلو له رالیږلو څخه منع کړي. ایراني چارواکو لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو د ارګ په بیان کې راغلی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له ولسمشر غني سره په لیدنه کې له افغانستان سره د لا زیاتو او نږدې اړیکو په درلودلو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ایران لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره د امنیت، قانون او صنعت سوداګری او زده کړې په برخو کې همکاري وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له نظره د افغان حکومت وسلوال مخالفین دوی ډلې دي چې یو ډله یې جګړې ته مجبوره شوې. که په افغانستان کې ورته د اوسېدو امکانات به پیدا سي سولې ته چمتو دي، خو بله ډله یې بیا یوازې په جګړه ټینګار کوي. خو د افغانستان د چارو کارپوهان وایي که طالبان پر لسو ډلو هم وویشل سي باید ستونزه د هغې ډلې سره حل سي چې جګړه کوي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له نظره د افغان حکومت وسلوال مخالفان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې جګړې ته اړ ایستل شوي او که په افغانستان کې ورته د اوسېدو زمینه برابره شي سولې ته چمتو دي، خو بله ډله یې بیا یوازې په جګړه ټینګار کوي. د حزب اسلامي مشر وایي چې دویمه ډله اوس د بهرنیو استخباراتو په لاس کې ده او تر هغې چې پرې مالي سرچینې نه وي بندې شوي جګړې ته به دوام ورکړي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې په خپل کور کې د بهرنیو رسنیو استازو سره په خبرو کې وویل چې دی د لومړۍ ډلې سره په تماس
خدمت پار صورت کی دی جنگ دوام دی دوی دی اکمال بارنی منابع وچش.
ګلبدین حکمتیار ویل چې ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي او نه غواړي چې د افغان دولت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې معاهده په بشپړه توګه عملي شي. د اسلامي حزب مشر د دغو کړیو نوم وانخست خو زیاته کړه چې همدا عوامل سولې د شوې موافقې له مخې چې باید د حزب اسلامي بندیان خوشي شوی وي د هغوی د خوشي کېدو مخه نیسي. ښاغلي حکمتیار ویل چې د سولې د معاهدې وروسته د اسلامي حزب 150 غړي نیول شوي او دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غني حکم کړی و چې د حزب اسلامي د غړیتوب په تور به د دې حزب هیڅ غړی نه نیول کېږي.
زمر شاوخوا 50 بندیان تر اوسه پورې خوشې شوي دي، خو متاسفانه شاوخوا 150 نوي نیول شوي او دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس په قاطع الفاظو فرمان صادر کړی و چې د حزب هیڅ غړی به د حزب د عضویت په تور یا د کوم جنگي او سیاسي اتهام له کبله نه نیول کېږي او د هغوی نیول جرم او د قانون خلاف عمل ګڼل شي.
خغلی حکمتیار په دې خبري کانفرنس کې ویل چې ځینې کړۍ د حزب اسلامي په نوښت د ټولو مطرحو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو مجموعي د جوړېدو معنی هم ګرځي چې دا حزب د افغانستان د ستونزې د هواري په مخه جوړېدل غواړي. د حزب اسلامي مشر ویل چې په ترکیه کې د جنرال دوستم عطامحمد نور او حاجي محمد محقق د نجات په نوم د درې ګوندونو ائتلاف ته هم په دې مجمع کې د ګډون بلنه ورکړې ده. هغه ویل چې حزب اسلامي یو پلاوی ټاکلې تر څو دغه مجموعې د جوړېدو په اړه له ټولو حزبونو سره خبرې وکړي او هغوی سره د موافقې وروسته د غونډې نیټه وټاکي. د حزب اسلامي مشر په دې خبري کانفرنس کې ویل چې د روسیې په ګډون د اکثرو بهرنیو هیوادونو سفیرانو سره یې کتلي، خو یوازې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر سره یې نه دي کتلي او که هغه ورسره د لیدلو اړتیا ویني دی چمتو دی چې ورسره وګوري. ښاغلي حکمتیار ویل چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو راتګ روان جنګ لا زیاتوي او باید جنګي تګلاره بدله شي. هغه ویل ناتو په تېرو کلونو کې له هغه ماشین کار واخیست چې پخوانی شوروي تیاتري کار اخیستی و. د اسلامي حزب مشر ویل ناتو هغه حزبونو سره کار وکړ چې د تهران او مسکو پلوي و. د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیسیون وایي چې حکومت هڅه کوي چې د اسلامي حزب سره موافقه په بشپړه توګه عملي شي. د دغه کمیسیون ویاند احمد پرزان امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د اسلامي حزب د 150 غړو د نیولو په اړه بې خبري وښوده.
در مورد بازداشت اعضای حزب اسلامی افغانستان که تازه بازداشت شدن،
خغلی پرزان ویل د افغانستان اسلامی حزب غړي چې تازه نیول شوی مونږ پرې خبر نه یو. د هیواد امنیتي او کشفي ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري. یو څه ویل غواړم، ټول افغانان چې دلته د اساسي قانون او د هیواد د نورو نافذو قوانینو تر سیوري لاندې ژوند کوي، مونږ د افغانستان د قوانینو رعایت ته ژمن یو او زموږ هر یو باندې چې شک وي او یا د قانون څخه سرغړونه وشي، امنیتي، کشفي، عدلي او قضایي ورګانونه د دې حق لري چې ورڅخه پوښتنې او پلټنې وکړي. احمد پرزان ویل چې اسلامي حزب دغه کمیسیون ته د 300 واټې بندیانو لیست سپارلی چې 50 تنه خوشي شوي او د 150 نورو په خوشي کېدو باندې کار روان دی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په ډلو د طالبانو د وشلو په هکله د اسلامي حزب د مشر څرګندونو په اړه وایي چې اصلي ستونزه د هغې ډلې سره ده چې جګړه کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجده وایي که طالبان په لسو ډلو هم وویشل شي باید ستونزه د هغې ډلې سره حل شي چې جګړه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په کندهار کې د عامه نظم پولیسو او رومانیایي سرتیرو په یو بل ډز کړې او مرګ ژوبله پکې رامنځته شوې ده. نور حال له کندهاره د خبریال عزیز الله پوپل پر پور کې ووري.
امنیتی مقامات وایي چې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو په ډزو کې نن د امن نظم دوه پولیس وژل شوي دي. پیښه نن غرمه مهال د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د امن نظم د پولیسو په لیوا کې رامنځته شوې. د نړیوالو ځواکونو د هویت په اړه ویل شوي چې رومانیایي سرتیری دي او د پولیسو د روزنې او مشاوریت په برخه کې دنده درلوده. د کندهار د امن نظم د پولیسو د دوهمې لیوا ویاند ولی مبارز امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د امن نظم د لیوا په دننه کې نړیوالو ځواکونو پر افغان پولیسو ډزې کړي او دوه تنه یې وژلي. دوی وایي چې له کومې حادثې پرته بهرنیو عسکرو زموږ پر پولیسو ډزې کړي او زموږ دوه ساتنمنان پولیسي راشیدان کړي. پیښه د لیوا په قرارګاه کې دننه رامنځته شوې ده. د پولیسو یو بل مقام د نمونو شول په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د امن نظم پولیسو هم پر نړیوالو سرتیرو ډزې کړي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې کره معلومات نه درلوده. بلې خواته په کابل کې د قاطع ماموریت قومندانۍ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې پر رومانی سرتیرو لومړی افغان پولیس ډزې کړي او سرتیرو یې په وسله سنبال افغان بریدګر پولیس وژلی دي. بیان زیاتوي چې په پیښه کې یو رومانیایي سرتیری د ځان د دفاع پر مهال ټپ شوی او د محل د کندهار د هوایي ډګر په نظامي روغتون کې تر تداوی لاندې دی. د پیښې اصلي انګیزه لا هم نه ده معلومه، خو د قاطی ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې اړه څېړنی روان دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ کوشش کوي چې وشي په خپلو کارونو کې لستونزو سره لاس او ګریوان نه دی. په دې لړ کې هغه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وینا کړې او د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې مداخله یوه دسیسه بللې ده. ټرمپ خپلو پلویانو ته ویلي چې د روسیې په زور نه، بلکې د خلکو په رایو قدرت ته رسېدلی دی. د امریکا ژغ د خبریال جیم ملون رپورټ لا تاج امین سخواوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه هغه تصور لمنځه یوسي چې د یو ستونزمنې ادارې مشري کوي.
Americans of every kind are coming together.
هر ډول امریکایان د دې لپاره سره یو ځای شوي دي چې امریکا یو ځل بیا یو غښتلی هیواد جوړ کړي.
هغه د روسیې سره د اړیکو په اړه پر روانو پلټنو سخت انتقاد وکړ او دای یو بشپړ دروغ بلل.
موږ د روسیې په وجه نه، بلکې ستاسو په وجه وګټله. هغوی هڅه کوي له یوې دروغجنې قصې سره تاسو د خپل مشر په اړه تیر باسي. دا زموږ د ټولو په تیره بیا زموږ د هیواد او اساسي قانون ارزښت کموي.
ښاغلی ټرمپ دا خبرې په داسې مهال وکړې چې ځانګړي منصفه هیئت د روسیې پر موضوع د شواهدو ارزولو لپاره غونډه وکړه. دا کوینیپیاک د پوهنتون د سروې پر اساس د ښاغلی ټرمپ ملاتړ 33% راټیټ شوی دی.
جمهوری غوښتون کې د هغه پلوی کوي، خو د هغوی فیصدی له 90 تر 100 پورې راټیټه شوې ده، نو هغه جمهوریت غوښتون کې لاس ورکوي.
دغه وخت په کانګرس کې د ولسمشر او د جمهوری غوښتون کو ترمنځ ورسته له هغه ښه روښانه شوې چې د سنا مجلس د روغتیايي بیمې په اړه له ناکامۍ سره مخامخ شو.
موږ د سنا په مجلس کې کافي رای نه لرو، په همدې خاطر ما په وار وار ولسمشر او تاسو ته ویلي دي چې موږ باید د سنا داخلي طرز العملونه بدل کړو.
جمهور رئیس د سنا او د استازو په مجلسونو کې د دوړو ګوندونو له ملاتړ نه وروسته د روسیې د بندیزونو لایحه لاسلیک کړه. هغه په یو ټویټ کې له روسیې سره د خرابو اړیکو پړه پر کانګرس واچوله. خو سناتور باب کارکر وایي
موږ دا کار د هیواد د ګټو په خاطر وکړ. پوتین د دغو بندیزونو مسؤلیت لري چې د خپلو اعمالو له لارې دغه اړیکې یو داسې حالت ورسولې چې د 1991 راهیسې موږ نه دي لیدلې.
د ښاغلي ټرمپ سرزورې طبیعت مخالفتونه راپاروي، خو پلویان یې همدغه طبیعت خوښوي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د ټول نورستان په کچه څلور کسان بندیان دي چې په مرکزي محبس کې ساتل کیږي. ولسی استازی لامل په ولسوالیو کې د قاضیانو او څارندوالانو نشتون ګڼي، خو چارواکي وایي خلک خپلې قضیې د جرګو له لارې حلوي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د نورستان په مرکزی زندان کې دا وخت له څلور بندیان ساتل کیږي. چارواکي وایي ځایي خلک ډیر کله خپل جنایي او حقوقي دعوی په قومي تړو او جرګګیو حلوي، ځکه نو د زندان خونی خالی. خو ولسی استازی وایي په نږدې ټولو ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان نشته، نو مجرمین څنګه زنداني شي؟ ټول نورستان اوه ولسوالۍ لري چې له مرکزي واما او پرته ډېرې د ناامنۍ له ګواښ سره مخامخ ګڼل کیږي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پایندزوی وایي موندنې ښیي چې قاضیان او څارنوالان مقرر دي، خو ولسوالیو ته سر نه ورښکاره کوي. هغه وایي ولسی خلک مجبورن خپل ستونزې په قومي جرګو او ننواتو حلی، خو والی حافظ عبدالقیوم د قاضیانو او څارنوالانو د نشتون خبره یوازې دوه ولسوالیو کې مني.
مشکل
د ډیرو لپاره به عجیب وي چې په یو ولایت کې له څلور کسان مجرمین په زندان کې ساتل کیږي. خو والی حافظ عبدالقیوم وایي دا ځکه چې ډیرې لانجې له کور کلي او جرګونه نه راوځي. ډیر شمیر ولسی خلک هم په ولسوالیو کې د چارواکو له رویې ښې خاطرې نه لري، ځکه خوایي له ورتګه نه ورتلل ښه ګڼي. د نورستان په ختیځ کې کامدیش، برګی مټال او لیدیز درې ولسوالیو سره سره په وانتویګل کې ممنیتی حالات له اوږدو کلونو راهیسې بې خونده دي. چارواکي وایي د وضعیت د سمون لپاره هڅې کوي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او سمدرنونکو د خبرونو په دې برخه کې د خبرونو لنډی زاوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په تهران کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره لیدلی دی او په یو شمیر مسالې ورسره خبرې کړې دي. په دغو مسایلو کې د داعش سره په مبارزې، هرات ته د ریل پټلۍ د غځولو او د چابهار بندر پر اقتصادي اهمیت خبرې شوې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن په تهران کې و. د قندار هوایي ډګر ته نږدې د ناټو پوځیانو د افغانستان د عامه نظم یو تن پولیس په ډزو وژلی او یو بل کس یې زخمي کړی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې بهرني او کورني عوامل نه غواړي چې د افغان دولت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې معاهده په بشپړه توګه عملي شي او د همدغې معاهدې په اساس د حزب اسلامي زندانیان له بنده خوشي شي. په اروپا کې په روانې اونۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې دوه کسان مړه شوي دي. د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلین وایي چې د اروپا په تاریخ کې دومره توده هوا نه ده راغلې. په یو شمېر هېوادونو کې خلکو ته خبرداری ورکړ شوی چې د کورونو نه د بهر نه وځي. د ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب د 30 درجو نه لوړه وه چې د فرنهایت په حساب 104 درجې کیږي. د پاکستان د واکا غورځول شوی صدر اعظم نواز شریف نن د مرینه بیرته اسلام آباد ته تللی. د ښاغلي شریف ګڼ شمېر پلویان د هغه د هرکلی دپاره د ښار لر کوڅو ته ورغلي ول. صدر اعظم نواز شریف د واک نه د ګوښه کېدو نه وروسته په مری کې اوسېده. د پاکستان پارلمان د نواز شریف پر ځای شاهد خاقان عباسی د هیواد موقت صدر اعظم وټاکه. پخوانی صدر اعظم نواز شریف سبا د یکشنبه پر ورځ خپل پلرني ښار لاور ته ځي او خپل پلویانو ته وینا کوي. جاپان ویلي د عراق حکومت 195 میلیونه ډالر پور ورکوي چې د بصرې په حالت کې د برېښنا د تولید فابریکا په د سره ورغوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کینتارو سونورا د غتړون نن د شنبه پر ورځ په بغداد کې د عراق د صدر اعظم حیدر علي بادی سره د ملاقات نه وروسته لاسلیک کړ. سره له دې چې عراق په خپله د تیلو ډېرې ذخیرې لري، خو د څو کلونو بندیزونو او بې غوریو له وجې دومره تیل نشي تولیدولی چې د برېښنا ستونزې پې حل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ادعاوې یوه دسیسه ده. ټرمپ خپل پلویانو ته په ویسټ ورجینیا کې پرون وویل چې د روسیې په زور نه بلکې د خلکو پر رایو قدرت ته رسېدلی. د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو د ټولنې آسین د بهرنیو چارو د وزیرانو کلنۍ غونډه د فلیپین په مرکز مانیلا کې پیل شوې ده. د دغه مجلس د بحث مهم اجنډا د شمالي کوریا اتمي پروګرام، د فلیپین په مراوی ښار کې د داعش جنګیالیو شتون او نورې سیمه ایزې مسلې دي. د بهرنیو چارو د بهرنیو ډیپلوماتانو د امنیت په خاطر 13,000 امنیتي مامورین ګمارل شوي دي او د غونډې په شاوخوا سیمو کې پر الوتنو هم بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د آسین په غونډه کې د ګډون لپاره د واشنگټن نه مانیلا ته روان شوی. ټیلرسن به په چین او نورو آسیایي هیوادونو فشار راوړي چې د شمالي کوریا په مقابل کې قوي عمل وکړي. او روسي خبر دا چې د لبنان پوز وایي د سوریې په سرحدي سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جګړې کې به د سوریې د پوز سره همکاري نه کوي او معلومات به نه ورسره شریکوي. سره لدی چې په خو ویل شي ول د دواړو هیوادونو پاوز به مستقیمه همکاري ولري، خو د لبنان د پاوز یو جګپوړي چارواکي نن د شنبه پورز د رويټرز خبری اجنس ته ویلي چې داسې هیڅ موافقه نشته. د لبنان پاوز وایي هغوی دومره نظامی توان لري چې د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو د همکاري پرته د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه وکړي او ماته کړي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو هیر مونږ نسی چې زموږ بل خبرونه چې د خبرو اترو خبرونه ده. په دې کې تاسو کولی سئ چې په 202-619-1114 او یا هم زموږ پر محلي شمیرې باندې په 0100010 باندې زنګ وهلی سئ او خپلې پوښتنې د خبرونې د میلمه سره مطرح کولی سئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.